السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته ښه راغلئ. لومړی خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل نوي راپور کې د هیواد امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکوونکو پلس غیر قضایي وژنې او یو ویش خپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلن اته قضیې مستندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړې دي چې د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي او ټولنیز وضعیت سره مخ دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په 18 ولایتونو کې اوروختونه وشي. د دې ادارې د معلومات پر بنسټ په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکنډي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. دا په داسې حال کې چې بورسیو کې ډېرو کاروانګرو د اوروختونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه. د کاناډا حکومت 21 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونه او پاکستان ته تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت د امرسته بچي دې سازمان ته یې ورکړې په قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیاو ولګول شي. کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادو څخه دی چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 120 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې. ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دیوال د جوړولو کار څو کاله وړاندې پیل کړی او ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې هم ورتلل. د ترکیې د رسمي خبري اژانس اناډولو د راپورونو پر بنسټ اوس د ترکیې ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې ښودل شوي ماینونه پاکوي. له دې وروسته به د ترکیې امنیتي ځواکونه په پیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د دې پولې څارنه کوي. او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبر پاڼه کې وویل چې پر دوو بیړیو چې د اسرایلو لور ته روان وي برید کړل. پرې خبر پاڼه کې راشوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندۍ وویشتي چې عملی د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته ځوابونه وایي او د دوی د خبرداري او پروايي ونه کړه. په خبر پاڼه کې نه دي لیکل شوی چې دا برید کله شوی دی. تر دې مخکې جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هپاګوید ویلي وو چې د دوی پر یو باري بیړۍ په سور سمندرګي کې ډزې شوې خو ځانې نه دی لیدلی. د شرکت ویندوی د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د دې باریک اختی عملی ته هم تاوان نه دی رسیدلی. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درخواي درسي ساعت ته جلا شوی. خله هغه وړاندې به څو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یوناما د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکوونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس بیخي ثبت کړي. دا راپور چې تیره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلي چې په همدې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو ویش خپل سر نیونې او دوی سره د بد چلن اته قضیې مستندې کړي. په راپور کې هم دا ډول د څلورو ناعادلانه وژنو نه اویا خپل سرونه ونو او تر څنګ یې له ملي مقاومت جبهې او د داعش خراسان څنګ سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجې او ور سره د بد چلند 15 نورو مواردو د ثبت یادونه هم شوي. د طالبانو حکومت که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوي چې د اګست لومړۍ د اکتوبر د 22 دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 40% کمېدو یادونه هم شوي. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 125 نورو ټپي کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤله ډله د داعش خراسان څنګه یاده شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي دي. خود آزادی جبهه په فعالیت کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې د تیل کار په پرتله د داعش خراسان څانګې بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په ځلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ یې د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر آزادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوې. په راپور کې راغلي افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ یې هغه فعالان چې دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندانی کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل او د اختلافي نظریاتو سانسور هم یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. راپور کې یادونه شوې چې ډېر افغانان په بهرنیو مرستو متکي دي او همدا اوس له 9 میلیونه ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
بلغاړي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو فعالې ندا پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. دې سازمان دا هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ټول فعالانه او فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې درې میاشتې بندي وه او د پنجشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو په زندان کې لا هم یو شمېر نور د ښځو د حقونو فعالان او تر خوا یو شمېر نور فعالان شته.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نه وای نیول شوې. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
از موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیره کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته سي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنجشنبې په ورځ په ضمانت خوشي کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشي کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبریالانو د نیولو او خوشي کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د ښځو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیژه صدیقي او پریسا ازادي او نورو ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژره او بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تیروني د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله سولهیز او باثبات افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوي دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او کابو یو کال وړاندې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
اوریدل مو چې د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د بشري حقوقو د فعال ندا پروانی او د هغه د میړ د خوشکېدو هرکلای کړی. دا په 50 سال کې د چې 13 د افغان خوځونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینامي لري هر سر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زنداني فعالانو د ازادي د غوښتنه وکړه. اغلی اميري ویلي وو چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، پریسا آزاده او یو شمېر نور د طالبانو په بند کې دي چې له دوی نن د پان تیری پان شربې پورې ځنې دا پروانی او د هغه میړه لبندا آزاد شوی دی، خو لا هم جولیا پارسي، منیجه صدیقي او پریسا آزاده د خوځو د حقونو هغه فعالان دي چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو په زندان کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم یو شمېر د خوځو د حقونو فعالان او معترضې خځې چې د طالبانو د حکومت په هغه کړنو یې چې انجونې یې له زده کړو کار منع کړی وي اعتراضونه کړي وو، نیولي وو او له دوی یو شمېر ډېر وخت په زندان کې وي، خو د زندان د تیرولو وروسته بیا ځي شوي. د طالبانو له زندانه معترضو آزاد شویو میرمنو او د خوځو د حقونو فعالانو هم کیسې کړي دي او له دوی ډېر شمېر ویلی چې طالبانو په خپل زندان کې شکنجه کوله، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي. اما د معترض خوځو دنیا ولکېدو په اړه باندې د طالبانو حکومت هیڅ کله ده او نه ځواب نه دی ویلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او د پاکستانی پوځ لوی درستیز داسې مال له طرح کړی سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون یو شمېر چارواکو سره کتلی دي، خو د پنځشنبې په ورځ یوازې په خبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوخته او تر څنګ یې د وسلوالو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و میرمنې هم ټپیانې شوې دي. پاکستان د دې نه امنۍ پرا په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پټن ځایونه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعاوي ردوي.
د پاکستان د پوز دوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړې دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبې پر ورځ واشنگتن ته ورسید. د دې سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانه په دیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درستی سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبري وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ییز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار دي او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال مولیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020 کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دي له ستراتیژیک نظره ډیر مهم ګڼل کیږي.
ډیره مننه چې ازادي راډیو سره وی او زموږ خبرونې مو تر دم ګړې پورې واورېدې. ما د پایل کې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه